السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28 ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 12 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره د کار او زده کړو ته د لاسرسۍ په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دی چې وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. طالبانو د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او همې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راګرځولي دي. د افغان جنو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. د فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنو فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو، د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان نجونو او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR په پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د 3 ملیون ډالرو په ارزښت نغد مرسته کړې ده. یونیسیار پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري میاشتې څخه تر د جون د میاشتې تر پایه هغو 1 ملیون راجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې په پاکستان کې د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړی دی. د کمشنرۍ هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستانی روپۍ چې شاوخوا 100 ډالر کېږي ورکړې دي. د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لږ تر لږه 4 تنه سرتیري نن په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان لمخه درې وسلوال د پوځیانو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل شوی دي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکي چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې تلوالې د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسي څرګنده کړې. همدارس نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا له صدراعظم ریشی سوناک او همدارس د جرمني د صدراعظم اولف شولس په ګډون له نورو لویدیځو هیوادونو له چارواکو سره هم کتنې په پام کې لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. په راپورونو کې به واوري چې په کابل کې د ښځو یوې ډلې نن په یوه غونډه کې د ښځو د حقونو د پلوي په خاطر د طالبانو د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړ. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي له افغانستان سره د ناروې د هیواد اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنونکې سره په مرکه کې به دا څرګندونې وشاربو. په بلوچستان ایالت کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکوو او په یو بل راپور کې د نورستان کاروانګرو ته د غلې د زیانونو جزئیات اوریدلای شي.
منډل ولسوالۍ کې غلې ورېدلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړي دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. نور مطالب هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپاید تخنیکی چارو لارخونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته مخکې ما یادونه وکړه چې په کابل کې نن یو شمیر ښځو اعتراضیه غونډه وکړه. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ د شباب په مستقیمه اړیکه را سره ده. سنا جانې مهرباني وکړئ.
سلامونه تکل صاحب، تاسو سعود ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو ته، څرنګه چې تاسو ویلي د سنگاتونونو لسکونو مالکینو نن یعنې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کسبګرو خونې ته څیرمه په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د سنگاتونونو د تړلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو له حکومته غواړي له دې بندیز سره یې د کونډو او یتیمانو ډوډۍ دي ترې نه اخلي. دې مېرمنې وویل چې موږ دولت ته وړاندیز وکړ چې د کونډو بې وزلو او یتیمانو په وړاندې دي داسې پرېکړه ونه کړي، او د دې په خبره د طالبانو حکومت دا موضوع نه مني، او که طالبان دا موضوع ونه منله دوی له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي، دا به یو ناورین رامنځته کړي. یوې بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ دې واوري او دوی یوازې نه پرېږدي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کسبګرو خونې یوې غړي صدیق قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د سنگاتونونو د مالکینو ستونزه یې د طالبانو له حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده. نوموړي وویل چې د همدې ستونزو په تړاو د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګرۍ وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه، او په دې توګه دوی ته یې د مشروع عدالت غوښتنه کړې ده. تاملو بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی، خو له دې وړاندې د سنگاتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگاتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي، او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډېرو مدافعینو د طالبانو له دې پرېکړې سره خپل مخالفت هم اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما هم په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې په سنگاتونونو دي بندیز لرې کړي. مننه
له تاسو. مننه قدرمنو اوریدونکو، سنا کاکړ د ازادۍ راډیو خبریاله و چې په کابل کې د ښځو د نننی اعتراض جزئیات اورول. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي چې له افغانستان سره د ناروې د هیواد اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. په دې اړه د شیبا زما همکاره فریده سیال د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. فریده جان، مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د ناروی شارج دفیر ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار ته د پریښودو په اړه د طالبانو سره خبرې کړې دي، او دا یادونه ورته کړې ده چې د نړیوالو ترمنځ د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ د اړیکو لپاره دغه مسله اړینه ده. پال فولمان بیکن چې پرون یې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان مو تحقیق سره کتلې، پر خپل ټویټر پانه لیکلي دي چې دی لیدل نه کې لتره کری او نشي توکو سره لپاره مبارزې هم خبرې ترې شوې دي. زم د افغانستان لپاره د ناروی شارج دفیر په لیدل نه کې د خزو پر زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي دي چې پال په خصوصي سکتور کې د خزو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي څرګنده کړي ده. چې د افغانستان لپاره د ناروی د شارج د فیل لیکنې سره تناقض لري او د په ټویټ کې ورته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي دي چې د ناروی شارج د فیل سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو هم ټینګار کړی دی. متقی لدی هم سره ټکولی دی چې نړیواله ټولنه په کافي اندازه او په مناسب ډول باندې د طالبانو له حکومت سره لکه څنګه چې مناسبه ده دوی تعامل نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې داسې ویلي چې ښاغلی متقی ورته په دې لیدنه کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو پرتله باندې په افغانستان کې اوس د دوی حکومت سترې لاسته راوړنې لري خو د دې لاسته راوړنو سربیره هم بیا نړیواله ټولنه په کافي اندازه طالبانو سره تعامل نه لري او د اعتماد سازۍ لپاره دوی په دې برخه کې هیڅ کار نه ده کړی. شدا بیا د ولس پر ذهنیت باندې منفي اغیز غورځوي. البته دا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال خبرې وی چې د متقی نقل قول کړی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال نړیواله ټولنې د تعامل شکایت کوي چې تر اوسه حکومت په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره د نړیواله ټولنې یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقوقو نری آیات په ځانګړي ډول د افغان خوځو ونجونو هر اړخیز پر هغوی هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او هغری سره په ثبوت مبارزه هغه موضوعات چې نړیواله ټولنې د طالبانو په مخ کې کتیا او د دوی د پیژندلو د رسمیت پیژندلو لپاره دغه شرطونه ایښي دي. خو برعکس بیا طالبانو د نه عملي کولو تر څنګ ویلي دي چې د افغانستان داخلي مسایل دي او نړیوالې پکې لاسوهنه نه کوي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنې او د ګاونډیو هیوادونو چې دوی د افغانستان ګاونډیان دي دوی نه یوازې د طالبانو اوسنۍ حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ موجود دی. مننه.
ډېره زیاته مننه فریده سیال زما همکاره وه چې په افغانستان کې د ناروی او وښې د شارج دفیر د څرګندونو جزئیات اورول. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي څو د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د شیبه خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او له پردیس صاحب نه اورو چې په دې لیک کې څه راغلي دي او کومې غوښتنې شوي.
سلام تکل سپ تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر ملاتړو د ملګرو ملتونو سازمان او دغه سازمان لوغړی یو هیوادونو ته یو پرانیستي لیک کې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالبان پر طالب چارواکو ډیپلوماټیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د خوانځي او په هنتونونو د ژر پرانیستلو لپاره دی یو اقدام ته ورسیږي. په دغه لیک چې د سې شمې پورز لیکل شوی ویل شوی چې د یووالي عدالت او بشري حقوقو په برخه کې د نړۍ د مشرانو ژمنتیا لمخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرو نجونو او د دوی د کورنۍ سره چې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې دوی پر وړاندې بندې دي او د ټولنیز او کلتوري او سیاسي حقوقو څخه محرومي دي دوی د ژر تر ژره یو اقدام ته ورسیږي. په دغه لیک کې له خپلو حقوقو څخه د ښوونځي د ښځو او نجونو په برخه بې برخې کول جنسیتي توپیر بلل شوی او له ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو غوښتل شوی چې جنسیتي توپیر په نړیوالو قوانینو کې د بشریت ضد جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د بشري حقوقو د دیرشو شبکو او سازمانونو 314 مدني فعالانو خبريالانو اعتراض کوونکو محصلینو لخوا ملاتړ شوی دی د هم ویل شوی چې د نړۍ مشان باید همدانونه عمل وکړي تر څو افغان نجونې با کیفیت زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي ځکه د دې خبره سبب ځنډ وي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد د نجونو د منځنوي ښوونځي او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو بیا پرانیست پړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو مخکې ویلي وو چې ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره کار روان دی خو د دغو څرګندونو څخه یو کال تیریږي لا هم کوم اقدام نه دی شوی.
ډېره زیاته مننه له خاطر پردیس نه چې د افغان میرمنو او نجونو او د بشري حقونو د ښځو د حقونو د فعالانو د یو لیک پرانیستي لیک په اړه جزئیات راکول چې په دې لیک کې د ملګرو ملتونو او همداراز د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه شوې ده چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو د ښځو حقونه رعایت کړي. مګر څرنګه چې وینو په تیرو تقریبا څکم دوه کلونو کې د غوښتنو او غږونو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ښځو د حقونو فعاله ډیوا پتنګ د شباب په مستقیمه اړیکه راسره ده او دا موضوع غواړم ورسره وڅېړم چې ولې د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې د نړیوالو دو غوښتنو ته ځوابونه نه وایي. دیوی پتنګ له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. تر اوسه پورې په دا تیرو دوه کلونو کې خورا زیاتې غوښتنې شوې د طالبانو له چارواکو له حکومت نه، مخصوصا د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نه. فکر کوي علت څه دی چې حتی طالبانو یو ګام شاته نه دی ښی د انعطاف لپاره؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو درنو لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته دعوت را کړی دی. بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډیرې زیاتې موجودې دي، او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغسې پالیسیانو باندې دوی کار کړی وی چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن و او تنن وځي پوری تورن دي چې دوی د میرمنو حق حقوق نه ورکوي، او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریزه د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره و. خو تنن وځي پوری د دوی کوم پالیسیان چې راوځي ورستربل نورم قیدتون زیاتوي، او یو د دلیلونو نه دا دی چې دوی کوم وختنې چې د نړیوال ټولنې نه لري او کوم خبر چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني، او څه شی دي چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیری چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولی شي چې وروښيي هغه د میرمنو په مسایلو کې دي دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یي چې دوی په دې باندې پوهیږي که چېرته د نجونو مکتبونو دروازې را خلاصي کې میرمن نو دا پریدی چې خپل کار وکړي کله شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کله شي ورنکړي. خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی ده هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
دیو جان یو بخې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې، او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
ګورې په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بیخي قطر جوړ شوی دی، خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دی، او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران عمل ته لیدلی دي، او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي، او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي، او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه چارواکي هغوی سر غواړي چې خپلې ملي ګټې په افغانستان کې خوندي وساتي. خو دوی چې تنن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي، او نشوای کړی چې دوی نړیواله ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل دا دی چې امریکا ته دوی نشوای کړی چې قناعت ورکړي، تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او دندې د څنګ سره یې دوی خاطر چې دوی په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. نو د دوی لپاره چې وشي کړی چې توجه ترلاسه تکری دوی په میرمنو باندې بیا خپل بندیزونه لګوي، چې د دغه سره د موږ افغانان که چیرته دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې د حکومتداري وکړي، د موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو. نو دغه کومې پټې ناستې چې زه خایم د مطلب د ماده ده چې دوی هغه هیوادونو سره ناستې لري او غواړي چې د افغانستان نیکې اړیکې دوی سره ولري، خو هغه کومې پالیسیان دوی څنګه چې دوی به راواسي په دې باندې دوی به نه دي ورته متوجه چې ټوله ستونزه دوی چې نړیواله ټولنه کې ورته را جوړه کړې ده. اکثره د میرمنو مسله ده، او د دې څنګ سره د مکتوبونو مسله ده چې کېدای شي نړیواله ټولنه ته دومره زیات اهمیت ونه لري، خو دوی د پاره اهمیت نه رسېدو په خاطر لري چې دوی د پرسنل باندې نه پیژندل کیږي.
مننه دیوی پتنګ یو بل مسله دا چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافی هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. فکر کوي دا هڅې په رښتیا هم نیمګړې دي، یعنی په تر دې نه نور څه کولای شي لویدیځ چارواکي؟ موږ او تاسو وینو چې روزمره د دوی استازي کله چې د طالبانو له چارواکو سره ګوري پرله پسې همدا غوښتنه کوي. یعنی په کوم ډول سره، په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی موږ د میرمنو د زده کړې یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې که غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لباندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړ شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوالې ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې د دوی د خطر را پیدا شي، زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي بغیر له غینه به خپل شعارونو ته ادامه ورکړي او افغانستان کې به څه فکر نه کوم چې ډېر ژر بدلون به راشي د سوچ منطقه کې بدلون رانشي.
ډیر زیاته مننه د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري قدر مون اوریدوم خلک څنګه چې په خبرونو کې مهمو اوریدل د پاکستان پاوز او امنیتی چارواکی وایي چې د پاوز لکتر لګت څلور سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. پاوز په دې بیان کې ویلي چې په ځوابي ډزو درې تنه برید کوونکي هم وژل شوی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک په مستقیم اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. خټک صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. دا نن یعنی د چهارشنبه په ورځ باندې سهار دی وخته په کوټې په د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوال په یو پوځي چوړې باندې ورنوتی دي او هلته ډزې شوې دي. بیا د پاکستان پوځ چې کوم بیان جاری کړی دی د هغې تر مخه په دغه نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي او څلور د پاکستان پوځي سرتیري په دې کې وژل شوي دي. د دې تر څنګ یو پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې یوه ښځه چې هغه له ډی آی خان ډیره اسماعیل خان نه کوټې ته په بس کې روانه وه هغه هم ژوبل شوي دي او ورسره دوه نور سړي چې هغه هم مسافر وو هغه ژوبل شوي. بل یو څوارلس کلن الک چې هغه په کاکړ ټاون کې په ژوب ولسوالۍ کې یو ماټر ګولا را پریوتی دی او د هغې په وجه باندې دا الک هم زخمی شوی دی.
د دې ترڅنګ د دې برید مسؤلیت خټک صاحب چا منلی دی تر اوسه؟
د برید مسؤلیت تحریک جهادی پاکستان بنوم باندې یو ډیره کمه پیژندل شوې ډله ده هغه د مسؤلیت منلې ده. خو بیا په مختلفو سوشل میډیا ګروپونو کې چې ما وکتل نو په هغه کې د تحریک طالبان پاکستان کوم چې بل نه کارونه ګرځول شوې ډله ده د هغه یو شمیر مشرانو ویلي چې دا برید مونږ کړی دي او تاسو باید تحریک جهادی پاکستان یاد نه کړئ. خو بلخوا بیا هم د دغه ډلې لخوا هم داسې دعوی راغلي دي او ویلي دي چې دا
تحریک جهادی پاکستان کړی. ډیره زیاته مننه له تاسو د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې په ژوب کې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د حمله په اړه جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوي یا تشې ډکې کړي او لمنځه یوسي چې نه پرېږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې قرآن کریم ته د سپکاوي او د څو پانو د سوځېدو په وړاندې په سویډن کې یو عراقي د عراقي عمل په ټول نړۍ کې خبرګونونه وپارول. نورياس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پرېکړه لیک ورسته له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د څوپانو د سوځېدو په وړاندې ډېرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوې پرېکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادیو د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پرېکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پرېږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور لمخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډه شوی یو عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځولې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې، 12 سور سره مخالفت وښود او اوه هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رائے ګیرۍ نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهال یو ستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بې ساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیځ د بشري حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی، او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصي بحث سره مو کولای شوی د دغه پریکړه لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یوه لاره پیدا کړو. دغه پریکړه لیک په اړه له رایه اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي خلیل هاشمی لویدي ستورن کړ چې د خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
خزر مون اوریدونکو د دې خبري مجلې په ورسته یو دقیقو کې یو راپور چې نورستان څخه مو د غلې د زیانونو او د طوفانونو د زیانونو په اړه درلود د وخت کمښت لکبله نشو خبرولای. ل دې کبله زمونږ بخنو منی، خو اوس د خبرونه په کندهار په یو راپور سره پای ته رسو. په کندهار کې لاسګونه کوچنیان د درنو کارونو سرته رسولو ته مجبور شوی دی. دوی د هغو زرګونو افغان ماشومان لړل دي چې د کورنیو د بیوزلې لکبره کار کولو ته ارشوی. ملګرو ملتونو په یو رسمي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو 50 ماشومان څخه یو یې د درنو کارونو تر سره کولو ته مجبور دی. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
هغه کار چې د دغه ماشومان لاسونو ته دروند دی، وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد ار دي چې د اوړي په دې ګرمه هوا کې دا ډول سخت کار وکړي. دغه ماشومان د خپل پلار سره له پکتیکا ولایت څخه د کار لپاره د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته راغلي. بلال او فرمان د خپل پلار سره د مرستې لپاره ارسی بي چې شونځي پریږدي. د دغه ماشومان پلار دادخان وایي د خپل ماشومان په مرسته د ورځې زر خښتې جوړوي چې 300 افغانۍ ګټي. هغه ماشومان چې دواړه ناروغ دي
مجبور یو شای لرو نه اوس می دا زمان را سرخته کړی دی. هغه ورته ګوره دی دغه سر ده داسې د ولکه دی پیسې لرم دغه مومن می بیا بغوګو کونده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګي کله په تند دی بس داسې کار ده.
یونسیف یا د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې تیر میاشو ویل چې افغانستان کې له هر 15 ماشومان څخه یو سختو کارونو تاړسوي. افغانستان کې د کاریګرو